پیش رفته باشه، یه امور نگیره، یه غم پیسه و دیگه چیز نیست.
په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د تای روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې په سر کې به د روژې له رارسېدو سره د اسلامي نړۍ د هغو ننګونو په اړه واورئ چې په ځینو مواردو کې نه دي توانېدلې په جوماتونو کې د لمانځه او نورو دیني مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي. د نړۍ څکم 2 میلیارده مسلمانان سږ کال په داسې حال کې روژې ته چمتووالی نیسي چې د کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. دا به هم واورئ چې د امریکا هدایلاتو او قطر مشانو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تشدد پر کمولو ټینګار کړی. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د روژې میاشتې په مناسبت په یو پیغام کې په ټولو غږ کړی چې اوربند طلبه کوي. د یونان امنیتي ځواکونو یو افغان او یو ایرانی پناه غوښتونکی په ډزو ویشتلی او ټپیان کړی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش نن خبرداری ورکړ چې د نړۍ حکومتونه د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په نوم ځپونکي اقدامات نه کوي. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د روژې میاشتې په مناسبت په یو پیغام کې په ټولو غږ کړی چې اوربند طلبه کوي او وسلې پر ځمکه کېږدي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اغلی دیبرا لاینز په حواله لیکلي چې په اوسني ناڅرګند حالت سربیره په افغانستان او نړۍ کې کرونا وایروس ننګونې لا پسې زیاتې کړې، نو اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه بیړنی اوربند تامین او ټول له کرونا سره د مبارزې لپاره یو شي. د اغلی لاینز په حواله ته شوی چې هیله ده د روژې میاشت به په افغانستان کې د ټولو ولسونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې خپل اتحاد غښتلی کړي. د یونان امنیتي ځواکونو یو افغان او یو ایرانی پناه غوښتونکی په ډزو ویشتلی او ټپیان کړی دی. د راپورونو په اساس پولیسو وروسته له هغه چهارشنبه ناوخته په دغو پناه غوښتونکو ډزې وکړې چې د کرونا وایروس په خاطر لګیدلي مقرراتی مات کړل. په دغو پناه غوښتونکو په موریا کمپ کې ډزې شوې وې او بیا وروسته یوه سیمه ییز روغتون ته انتقال شوې. ویل شوي چې د ټپي شویو پناه غوښتونکو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ نه دی. د یونان د کډوالو په دوو کمپونو کې چې په ټاپوګانو کې دي او هم د یونان د اصلي خاورې دننه په یو هوټل کې له میشتو کسانو نه یو نیم سلطنه په کرونا وایروس اخته دي. لا د دغه هیواد د کډوالو په نورو ساحلي کمپونو کې ډیر خلک نه دي معاینه شوي چې په کرونا وایروس د اخته شویو کډوالو دقیق شمیر معلوم شي. ټول ټال په یونان کې څه باندې 2400 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 121 کسان مړه شوي. د افغانستان د ملي اردو د بیلابیلو جزتاونو 1180 منصوبین نن د کماندو د عالی تعلیماتو له مرکز فارغ شول. د ځانګړو عملیاتو کماندو قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي په کابل کې وویل دا کماندوز وکونه له لندمحالو خو سخت روزنیزو دورو فارغ شوي. هغه هم دارنګ د کماندویانو د فراغت مراسمو کې په وسلوالو طالبانو انتقاد وکړ چې د سولې لپاره خپل ژوندونه نه دی ولاړ او جنگ ته دوام ورکوي. جنرال احمدي وویل افغان پاوز په خاصه توګه کماندوز وکونه چې د تب خبره سیمه کې ساری نه لري په هر حال د افغانستان د دفاع لپاره تیار دي. نن له افغانستان سره د هند مرسته شوی غنمو له ډلې 15000 ټنه هرات ته ورسیدل. د هرات د والی مرستیال مونسه حسنزاده د غنمو د تسلیمیدو په مراسمو کې وویل
ما امروز شاهد اولین محموله گندم کمکی از طرف کشور دوست هندوستان هستیم به مقدار 75000 تن در مجموع کل ولایات که شامل 5 ولایت میشه این کمک ها ارسال میشه. امروز اولین محموله که 5000 تن هسته وارد هرات شد از طرف چابهار.
هند چه وقت مخ که اعلان وکرد چه افغانستان تا دخل اجمنی پاس هست 15000 تن غنم در مرست پتوگه لیگی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش نن خبرداری ورکړ چې د نړۍ حکومتونه دي د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې په نوم ځپونکي اقدامات نه کوي. هغه ویل کرونا د خلکو په مبتلا کولو کې تبعیض نه کوي خو دولتونه د دې وایروس د اغیزو په خاطر تبعیض قایلېږي. ګوتیرش ټینګار وکړ تر کرونا وروسته د وضعیت د سمولو لپاره پکار ده چې ټول لاس سره یو کړي او سلګونه میلیارد ډالر ولګوي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 2,650,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې څخه باندې یو لکو څلور اتیا زره کسان مړه شوي او د هغو کسانو چې درملنه یې شوې شمیر لو لکو دوه ویشتو زرو کسانو اوړي. او ازبکستان د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د یو لس زره بسترییز روغتون په جوړولو لګیا دی. چارواکو ویلي پلازمینې تاشکند ته نږدې د دې روغتون د لومړۍ برخې چارې بشپړې شوي او تمه ده د مې میاشتې په سر کې پرانیزي. د دغه روغتون د انجینري چارو مسؤل شاروخ ستاروف ویلي دا کمپلکس په کور دننه په کرونا ویروس د اخته خلکو د درملنې او هم د هغو کسانو د استوګن کولو لپاره په جوړېدو دی چې له بهر راستنیږي. ستاروف ویلي د کمپلکس پاتې برخې به د مې په میاشت کې جوړې شي. په ازبکستان کې تر دې دمه ولس او شپاړس کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې او کسان مړه شوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د اسلامي نړۍ یو شمیر هیوادونه د روژې میاشتې پر رسیدو سره په جمعتونو کې د لمانځه او نورو دینی مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د چین دوهم دوره مرسته هم افغانستان ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې مثبتو پیښو خبر ورکوي.
په افغانستان کې پرون 500 واقعي نوې ثبت شوې چې جمع ټوټل 1228 واقعي ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوې ده.
سپینه مړی وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د افغانستان د وضعیت په اړه په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تشدد پر کمولو ټینګار کړی. نور راپورونه هم لرو د مجله متشپښ نیمه بجو ده. د نړۍ تکام 2 میلیارد مسلمانان سش کال په داسه حال کې روژې ته چمتووالی نیسي چې د کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوی او په ګڼو هیوادونو کې په غونډو او راټولېدو بندیزونه لګیدل دي. په اسلامي هیوادونو کې هم له مراکش تر افغانستان او انډونیزیا چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره په ټولنیزو چارو محدودیتونه لګولې دي، خو په جمعتونو او سپیشلو ځایونو کې د عقیدتمندو د راټولېدو د مخنیوي لپاره که په یو شمېر هیوادونو کې سخت بندیزونه لګیدل، په ځینو نورو کې بیا چارواکي نه دي توانېدلي چې په جمعتونو کې د لمانځه او نورو دینی مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي. اجمل ان پرې تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا مهال تر 2.5 میلیون زیات کسان په کرونا وایروس اخته دي او په تیرو څو میاشتو کې له کبله 133,000 کسان مړه شوي، دا وایروس لا هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د اسلامي نړۍ په ځینو برخو کې چې د کرونا وایروس له کبله په غونډو او راټولېدو بندیزونه لګیدلي او د جماعت د لمونځونو لپاره جماعتونه تړلي، د روژې په میاشت کې د پیړیو هغه مذهبي مراسم هم اغیزمن کړي چې پکې د تراوی او روژه ماتي لپاره مسلمانان په کورونو یا جماعتونو کې راټولېږي. په نورو کلونو کې د روژې په میاشت کې له دې کبله چې خلک د روژه ماتي لپاره بیلابیل خوراکي او د څښاک توکي اخلي بازارونه غوړېږي، خو سږ کال کرونا وایروس کاروبارونه هم اغیزمن کړي. د کرونا وایروس له کبله محدودیتونو د خیر ښېګڼې پر هغو چارو هم اغیز کړی چې په دې میاشت کې نور خلک بېوزلو ته خواړه ورکوي، خو ځینو اسلامي هیوادونو د بېوزلو کسانو سره د خوړو د مرستې او لاسنیوي لپاره نوې لارې جوړې کړي. د سعودي عربستان، ترکیه او مصر په شمول یو شمېر هیوادونو کې جماعتونه تړلي او د دې ځای مخکښ دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې کورونو کې دې لمونځونه وکړي. ځینو جماعتونو د ویډیو له لارې خلکو سره د تراویح لمونځونو او خطبو د شریکولو لاره سنجولې. په سعودي عربستان کې چارواکو دوو سپېڅلو ښارونو مکې او مدینې ته سفرونه ځنډولي او په دې هیواد کې جماعتونه په بشپړه توګه تړلي. د سعودي سترو دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې په روژه کې په کورونو کې تراویح او نور لمونځونه وکړي. په عربي متحده اماراتو کې هم دیني عالمانو فتوا ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې د تراویح لمونځ په کورونو کې ادا کړي. په عین حال کې په لبنان، عراق، سوریه او مصر کې چارواکو د روژه ماتي پر مهال ګرځبندیز نرم کړی، خو جماعتونه او زیارتونه دغلته لا هم تړلي. په ایران کې چې کرونا وایروس ډیر ځپلې، چارواکو جماعتونه او زیارتونه تړلي. په یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه پاکستان کې بیا سخت دریځو ملایانو له خلکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جماعتونو ته د تراویح او نورو لمونځونو لپاره ورشي. د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې پاکستاني حکومت دغلته د روژې میاشتې په درشل کې جماعتونو کې د لمانځه لپاره په راټولېدو محدودیتونه سست کړي. خو پاکستانی ډاکټرانو پر حکومت او دینی عالمانو ټینګار کړی چې په روژه کې په جمعتونو کې راټولېدو ته د اجازې ورکولو پر پریکړه دې بیا خبر وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې په ګڼ شمېر کې د خلکو راټولېدل به په خلکو کې په چټکۍ د کرونا وایرس د داسې څپې د خپرېدو سبب شي چې د دې هېواد کمزورې روغتیایي سیستم به ورسره د مقابلې توان ونه لري.
د سنو د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو ترڅنګ نن پنځشنبه د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزارت هم له خلکو څخه غوښتنه کوي چې تراویح لمونځونه په جمعتونو کې ونه کړي ترڅو د کورونا وایرس خپور نه شي. مثلا د کورونا د له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د چین دوهمه مرسته وسوه. دا مرستې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر څه د پاسه 1200 ته ورسېد. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز رسنیو ته په یوې خبري غونډه کې نن وویل چې د چین هیواد له دې مرستو څخه به د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې په برخه کې کار واخیستل سي. نور جزئیات دیوان ندر راکوي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1226 ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په ټول هیواد کې 1320 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره د چین هیواد د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره د دوهم ځل لپاره د کووید 19 یا کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د 2.2 ټنه روغتیايي وسایلو مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چین هیواد له تازه مرستو د مننې ترڅنګ وویل چې دا روغتیايي وسایل به وکولی شي تر یو حده د کرونا وایرس سره د مبارزې برخه کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې پرون 500 واقعي نوې ثبت شوی چې جمن ټوټل 1226 واقعي ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوی ده. تلویت فوتي واقعي لرو. زمن منندوی ما د دوی د چاینا د خلکو نه او د چاینا د ګورنمنت نه چې موږ ته دا دوهم ځل ده دوی هغه مټیریال هغه شی چې د کرونا د وایرس د مبارزې لپاره په درد پورته او ضروري ده دوی موږ سره
چین هیواد په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته ډیری هیوادونو سره د دې وایرس مخنیوي او د ناروغانو د درملنې لپاره مرسته کړې. د چین هیواد د مرستو په حق له تیر میاشتې و امریکایي سناتور بین ساس ویلي و چې چین دا کار ځان ته د تبلیغاتو لپاره کوي. افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له امله 30 نمړه او 120 بیرته روغ شوي دي. تیر ورځ یعنی چهارشنبه افغان حکومت هم د کرونا وایرس سره د مبارزې طرحه له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړې ده. افغان حکومت له نړیوال ټولنې او مرستندوی سازمانونو د مرستې غوښتنه کړې. همدارنګه د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د کرونا وایرس په اړه یوې خبري غونډه کې ویلي چې تر دې دمه کابل ولایت کې یوازې 402 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې 14 مړه شوي دي. ښاغلی یعقوبی وویل چې کابل ولایت ته کرونا وایرس سره د مبارزې برخه کې 10 میلیونه ځانګړي شوي بودیجې څخه تر دې دمه 15 میلیونه مصرف شوي ده. د ښاغلی یعقوبی په وینا په دې پیسو یې د کابل ولایت بېلابېلو ولسوالیو کې د کرونا وایرس تشخیصي کلینیکونه جوړ کړي دي. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری وویل
د کابل عامه روغتیا ریاست لپاره 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي وي چې له دې ډلې 15 میلیونه د کابل ښار کلینیکونو د چمتو کولو په برخه کې کارول شوي دي. د کرونا وایرس د ناروغانو او مشکوکو کسانو لپاره تر دې دمه د دارالمان ماڼۍ 200 بستره افغان جاپان روغتون او زر نور بستره چمتو لرو.
په افغانستان کې 1300 ساعتونو کې د کرونا وایرس 103 پیته مشکوکي پیخي ارزول شوی چې اواز 50 پیخي مثبت وي. په مثبتو پیخو کې 21 هرات، 15 کندوز، 15 کابل، 4 لوګر، 2 پنشیر، 1 تخار او 1 بل هم جوزجان کې ثبت شوی ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا وایرس اومده نشي تبه توخی او د صابندې دل دي. دوستانو د کرونا وایرس اروند نور راپورونه هم په دې مجله کې لرو چې ورسته براسي خوس سپیر مړی وای چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د اپریل په 28 ملي قطري چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. په دې خبرو کې ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پر دې چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې تشدد کم کړي ټینګار کړی دی. د دې راپور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي چې دا ضروری ده چې وسوال طالبان په افغانستان کې تشدد کم کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په داسې وخت کې د قطر له امیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي چې د نړۍ مسلمانان د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو لپاره تیاری نیسي. په افغانستان کې خلک په مکرر ډول د اوربند غوښتنه کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د سولې د خبرو د پایل لپاره د تشدد د کمیدو موافقه عملي سي. هغوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې د بندیانو د تبادلې بهیر هم باید جاری وي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې د قطر امیر او ډونالډ ترامپ ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس د مارچ په 10 نیټه باید په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې وای چې بین الافغاني خبرې هم ورته ویل کېږي. په افغانستان کې د تشدد کمیدل او د بندیانو تبادله هغه دوه اساسي مسلې دي چې د فبروري له میاشتې راهیسې بحث ورباندې کېږي. پر دې مسلو روان جنجال په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته هم خنډ پیش کړی دی. د بیلګې په ډول د رویټرز خبری آژانس نن یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په یوه شواروز کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې زیات شمېر کسان وژل سوي دي. د رویټرز په وینا په داسې وخت کې دا تجدد روان دی چې د امریکا متحده ایالات د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې کوي. وسلوالو طالبانو په مسی عینک کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته په حمله کې پرون ماښام 8 تنه د امنیتي ځواکونو وژل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تازه ټاکل شوی استازي ډیبرا لیوینز ویلی په دې هیواد کې د سولې پروسه او بشري حقونو د کار لومړی توبونه دي. د خبرو نوموړي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اغلی لیوینز په افغانستان کې د پنځمه پروسه په خپل دنده پایل وکړ. خاطر پر دې نور جزئیات راکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي وی په دې هیواد کې کار کولو ته لیواله ده. د بیرا لیونز چې وړاندې په افغانستان کې د کاناډا سفیر هم و تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه خپل دنده پیل کړي. د بیرا لیونز چې په خټه کاناډای د دمګړې د کورونا وایرس لامل له کاناډا هیواد څخه د افغانستان په تړاو خپل چارې پر مخ بیایي. اغل لیونز په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې پروسه او د بشري حقونو په برخو کې کار کول یې لومړی توبونه دي، خو د سولې او بشري حقونو په برخو کې د یونما ونډه په افغانستان کې څومره اغېزمنه وه. او د سیاسي چارو شنونکي محب شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې یونما هغه ډول چې تمه کېږي اغیزمنه ونډه نه لري.
ملګری ملتونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې له لومړي سره چې د ښاغلي کرزي حکومت رامنځته شو داسې یو رول یې نه درلود چې هغه دې د افغانستان په نړیواله کچه د سیاسي مسیر د تغییر او یا په اصطلاح د بد او ښه کولو مکمل اجرایوي توان ولري، لکن د تسهیلاتو په شکل او د نړۍ سره د افغانستان د وضعیت افهام او تفهیم په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو دغه دفتر خپل دنده پر مخ بولی و.
یونما په داس حال کې د سولې په اړه د خپل لومړیتوبونو خبر کوي چې تازه یو شمېر پاکستانی رسنیو د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان له دفتر په خبره کړي لامه کې ویلي چې عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په دې اعلامیه کې د عمران خان له قوله ویل شوی پاکستان د افغانستان د سولې بهیر ته د زمینی برابرولو په برخه کې مرسته کوي او د هغو راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال د یونما نوی استازي هغه ټویټ ته په اشاره سره چې د بشري حقونو په اړه کړی وایي،
زموږ په نظر باندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ دفتر په تیر کې هم هغه څه نه دي کړي چې هغه د خلکو غوښتنه وه، د افغانانو غوښتنه وه. یعنی په دې معنا باندې چې د ملګرو ملتونو د ادارې په حیث باندې دوی د ظالم لاس نه دی نیولی او مظلوم ته نجات نه دی ورکړی. که دوی دا کار کړی وای نو زه فکر نه کوم چې افغانستان به یو ځل بیا د بحران طرف ته تللی و. او دغه نننې غمیزې چې موږ بشري غمیزې چې وینو او د بشري حقونو سرغړونې چې وینو دا ټول هغه څه دي چې د دوی دوه مخه چلند دی.
د ملګرو ملتونو سازمان یا یونما استازې په افغانستان کې له دې وړاندې تدامات چې یماماتو بو چې پر درې کاله په افغانستان کې خپل ماموریت وکړ، اوس د دې سازمان د نوي استازې راتګ سره به د ملګرو ملتونو ونډه د افغانستان په چارو کې څومره اغیزمنه وي دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شارپ پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای او هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د افغانستان په مرکزی او سهل ویدیت زون کې د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې د دې زون خلک لا هم د کورونا ویروس په وړاندې جدي چلند نه کوي. دوی خبرداري ورکوي چې که خلک دا ویروس با بيزه وګڼي نو لري نه چې په یاد ولایتونو کې انساني ناورین رامنځته شي. حبیب رحمان تاثیر راپور کوي.
د مرکزی سهیل ویدیز زون خوس پکتیا پکتیکا غزنی لوګر او میدان وردګو اوسیدونکو ته د افغانی سری میاشتې ټولنې خبرداري. د دې ټولنې چارواکي وایي که د یاد ولایتونو خلک د کورونا وایروس جدي نه ګڼي نو شایي په دې ولایتونو کې د کورونا وایروس له امله انساني ناورین رامنځته سي. په مرکزی سهیل ویدیز زون کې د افغانی سری میاشتې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثرا د موږ رضاکارانو او کارمندانو ته وایي چې دا هسې یوه غوغا ده او دا کومه جدي خبره نه ده. د موږ له نظره که چېرته ولسونه او عام خلک دغه موضوع جدي ونه نیسي خدای نه خواسته ناورین به رامنځته کړي.
دی وایي په یادو ولایتونو کې اوس د میکروب ضد دوا د شیندلو تر څنګ خلکو ته د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکول هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د یاد زون زیات ولایتونه د کورونا وایروس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف کرنتین سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغه زون کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس 450 مثبتې پیښې ثبت سوي دي چې لس تنه یې بېرته روغ سوي او درې تنه ورڅخه مړه سوي دي. دغه شمېره په غزنی کې 14، پکتیا کې 6، په لوګر کې 14، په میدان وردګو کې 2، په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کورونا وایروس یوه یوه مثبته پیښه صفت سویه ده چې په غزنی کې درې کسان ورڅخه روغ سوي، دوه یې وژلی او په لوګر کې بیا څلور روغ سوي او یو تن یې وژلی دی. د افغانی سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي که اړتیا پیدا سي نو دوی به په روان وضعیت کې له مصیبت ځپلو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم پیل کړي. په ورته وخت کې د دې ولایتونو مدني فعالان وایي یوازې د خلکو په قرنطین کولو کار نه کیږي، حکومت باید له غریبو خلکو سره مرستې هم وکړي. لا دې ډلې احسان الله کریمی ازادي راډیو ته وویل.
افغانی سره میاشت په افغانستان کې ډیری خلکو سره کومکونه کوي. همدارنګ اوس د کورونا وایرس راغلی نو ډیری وخت په ښار کې دوی موږ وینو چې دوی دوا پاشي نو له نورو ټولنو څخه مو غوښتنه دا ده اوس په ښار قرنطین د خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیر بد حالت په موږ راغلی دغه وخت چې دوی له خلکو سره کومکونه وکړي. همدارنګه د بېوزله خلکو او غنادارو خلکو لسنیوی دی وکړي.
د مرکزی سهیل ویدیز زون د شپږو ولایتونو ترمنځ لویې لارې د کورونا وایروس له امله د خلکو پر مخ ځینې وخت تړلی او ځینې وخت خلاصېږي. اوسیدونکي ډیری وخت په جګړو کې ژوند کوي، زیات خلک یې له اقتصادي ستونزو کړیږي او د دوو لاسونو په مزدورۍ بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ورزو کابل ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په کابل ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ګرځبندیز جدي کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل که هر څوک د ګرځبندیز اصول په پام کې ونه نیسي پولیس به ورسره قانوني چلند وکړي. د ګرځبندیز د سختېدو تر څنګ کابل ښاریان د روژې میاشتې له رسېدو سره په ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو هم اندېښمن کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان په مرکز کابل ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت په دغه ښار کې ګرځبندیز سخت کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
جلسه امنیتی داشتیم که دو امرین اوزای کابل قماندان
پرون مو امنیتی ناسته لرله چې د کابل ښار د حوزو امرین او امنی قماندانان پکې وو. په کابل ښار کې د خلکو د تګ راتګ پر قیدات خبرې وشوې. سر لننه به ګرځبندیز په جدي توګه پلی شي.
خاغلی آریان وویل که هر څوک د واضح دلایلو د نه لرلو له امله له ګرځبندیز سرغړونه وکړي د پولیسو له غبرګون سره به مخ شي. د موبایل یوازې نن خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د خوراکي او د کور د اړتیا وړ موادو د لاسته راوړلو په خاطر له کورونو ووځي، خو د جمعې په ورځ به وضعیت داسې نه وي. خو په کابل ښار کې د ګرزبندي سختېدل او د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د خوراکي موادو د بیې لوړېدل د کابل ښاریانو یوه بله اندېښنه ده. عبدالکریم چې د ده په خبره له دوه شتو کلونو راهیسې لاس ګاډی ګرځوي وایي اړ دی چې واټونو ته ووځي.
یکی از مجبوریت برآمدیم برای چاش به سوبکی داشتیم دو تا نان ده نفر هستیم دو تا نان به حساب
له مجبوریت راوتلایم. سحر مو دو ډوډۍ لرلې. په کور کې لس کسان یو. دو ډوډۍ مې ماشومانو ته پرېښودې. په خپله مې نه ډوډۍ خوړلې او نه مې چای څښلی.
یوازې دی نه بلکې د ده په شان ګڼ شمېر خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې هسې کوي په ښار کې د موادو بیې پورته نه شي. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک آزادي راډیو ته وویل د توکیو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. حکومت هم وایي چې د بازار د څارلو لپاره پروګرامونه لري څو د خلکو اړتیاو ته رسېدنه وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وایي
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب برنامه
د افغانستان اسلامی دولت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د خپلو پروګرامونو او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د پنځه مرحله ایز ستراتیژي په رڼا کې تدابیر او اقدامات لري چې یوې د ټولنې غریب قشر ته رسېدنه ده چې هر اړخیز ټینګار پرې شوی دی.
کابل ښار له دوه ویشتو ورځو راهیسې په بشپړ قرنطین کې دی او په رسمي توګه ځینې ټولنیزې ډلې د دولت کارکوونکي او رسنۍ کولی شي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عربي هیوادونو کې مهاجر مزدورکاران د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر خپلې دندې له لاسه ورکړي او غواړي خپلو کورونو ته ستانه سي. ځینې هیوادونو خپل وګړي د خپلو وګړو ایستل پیل کړي خو ګڼ کسان اوس هم په دغو هیوادونو کې بند پاتې دي. ملالۍ بشیر د راپور تفصیل راکړي.
د بحرین له ټاپوګانو نیولې د دوبۍ تر لوړ ودانیو په عرب خلیج هیوادونو کې ګڼ مزدورکاران په کورونا وایرس اخته سوي دي. په دې وایرس اخته کسان پر یوه ځای ګډ قرنطین ته اړستل کېږي. ځینې کسان له دندې لرې سوي یا هم پرته له مزد رخصت سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخه متحده عربي اماراتو حتی د مزدورکارانو هیوادونو ته تهدید کړی چې که خپل وګړي بیرته ونه غواړي په راتلونکي کې قربان دي د سهمیې وضع کېدو احتمال شته. په متحده عربي اماراتو کې د کډوالو د حقونو فعال خلیل بونیری وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک سفر نسي کولای او خلک هلته بند پاتې دي. دی وایي اوس مهال 3200 کسانو د پاکستان سفارت او کنسلګریو ته غوښتنلیکونه لیږلي چې غواړي خپل هیواد ته ستانه سي. خلیل بونیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زه خواست کوم چې په څه طریقه باندې زموږ د مسافر د دې ځنه لاړ شي ځکه چې دلته ډېر زیات تکلیف دی. دوی ته که یو بوتل د اوبو اخلي نو هغه په یو درهم باندې د هغې که پاکستان حساب وکړي نو 43 روپۍ ترې راځي. نو په څه طریقو باندې دا مسافر راغلي هغو دوه میاشتې درې میاشتې تېرې کړې او بیا دوه نیمې میاشتې به دومنې دلته اسې رالې.
د ښاغلي بونیری په وینا په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 500,000 پاکستاني پښتانه ژوند کوي. پرته له معاشه په پردوی هیوادونو کې بند پاتې کېدل یوه لویه ستونزه ده چې په عربو هیوادونو کې د جنوبي آسیا میلیونونه کډوال ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان، اردن، لبنان او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 15.5 میلیونه مزدورکاران ژوند کوي. په عرب خلیج هیوادونو کې تر ځایي اوسېدونکو بحرانیان ډېر دي او د ځینو هیوادونو د نفوس شاوخوا 80% برخه جوړوي. عرب خلیج هیوادونو د ځایي اوسېدونکو او تابعیت لرونکو لپاره د کورونا وایرس معاینات زیات کړي دي. د بیلګې په توګه متحده عربي امارات وایي د ابوظبي په صنعتي ښار کې هره ورځ د شاوخوا 100,000 کارکوونکو معاینات کېږي. ډیری کډوال په کم مزد د ودانیو جوړولو په برخه کې کار کوي. په سخته ګرمۍ کې په دې صحرایي سیمه کې لویې لارې، لوړې ودانۍ، هوټلونه او د مرمرو مغازې جوړوي. نور یې پاک کاری کوونکي، ګارزونان یا موټر چلوونکي دي. کډوالی شدی ډیری وختونه د خدمې یا کوچنیانو ساتلو کار موندلای سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي په بحرین او قطر کې سلګونو کارکونکو وروسته له هغه قرنټین سول چې یو شمیر کسان په کورونا وایرس اخته سول. راپور وای سعودي عربستان هم د کارکونکو په کورونو کې د دې ویروس د خپرېدو خطر ولید. سنگاپور هم له دې ستونزې سره مخامخ دی. د اسوسییټډ پریس راپور وایي د متحده عربي اماراتو حکومت دې آژانس ته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د قرنټین پر مهال به هم مزدور کارانو ته د هغوی مزد ورکوي. پاکستان له عرب خلیج هیوادونو څخه د خپلو وګړو د ایستلو لپاره یو شمیر پروازونه پیل کړي، خو هندوستان نه غواړي خپل وګړي وباسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله دلته پای ته ورسېده، خو دري مجله مو لا هم پاته ده. زما همکار سلطان محمد سروري درته وړاندې کوي.
فریبا جان، مونده نه باشین. تشکر از شما.